سات په کابل کې د سهار 10 بجې سوې. ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم، پروګرام ته په خیر راغلاست. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه تر 10 بجو پورې د زه او طاهر روشانی وړاندې کوو. په خبرونه کې د سیمې او افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، خو په پیل کې خبرونه.
د امریکا د دفاع وزارت وای په افغانستان کې د هغو ورستیو بمباریو په اړه چې پکې ګڼ ملکیان بوبژل شول د تحقیقاتو نتایج ښیي چې په دې بمباریو کې ستونزې موجودې وې. د افغانستان په جنوب کې پرون یو کاناډایي عسکر د ماین په چاودنه کې وبژل شو. تیر ماښام د خوست ښار په ختیځه برخه د لکڼو په سیمه کې وزن مجون کې مخکې له دې چې خپل هدف ته ورسیږي خپل ځانوالو زوو له منځه ولاړه. او په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د لبنان د حزب الله د ډلې مشر حسن نصر الله د وروستیو پارلماني انتخاباتو نتیجې ومنلې. په دې انتخاباتو کې د سعد حریري په مشرۍ لویدیځ پلوي ائتلاف په پارلمان کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزارت وای په افغانستان کې د هغو روسي بمباریو په اړه چې په کې ګڼ ملکیان وبژل شول د تحقیقاتو نتایج ښیي چې په دې بمباریو کې ستونزې موجودې وې. د پینټاګان وایاند جیوف مورل وویل د فرا ولایت د وروستۍ پیښې په اړه تحقیقات وښوده چې د تکتیکي، تخنیکي او تطبیق لپاره د بمباریو ستونزې درلودې. د امریکا مرکزی قومندانۍ امر کړی و چې په فرا کې د مې د 4 منټې د بمباریو په اړه د څېړنه وشي او نتایج دې په یو راپور کې خپره شي. افغان حکومت په دغو بمباریو کې د 140 ملکي وګړو د وژل کېدو ادعا کړې ده، خو امریکایي چارواکو په دې بمباریو کې د 90 تنو د وژل کېدو خبره کړې او د وژل شویو اکثریت یې وسلوال طالبان ښودلې دي. د دفاع د وزارت ویاند ونه ویل چې د دې تحقیقاتو نتایج د څومره ملکیانو وژنې تاییدوي. د دې پیښې په اړه پرون په پینټاګان کې په یوې غونډه کې د ترسره شویو تحقیقاتو په باب د امریکا د دفاع وزیر رابرټ گیټس ته معلومات ورکړل شول. د افغانستان په جنوب کې پرون یو کاناډایي عسکر د ماین په چاودنه کې ووژل شو. په کندهار کې د کاناډایي ځواکونو قومندان جان وینس وویل دغه عسکر پرون د پنجوایي ولسوالۍ د ناخونی په کلي کې هغه مهال ووژل شو چې هغه ماین چې شانډاوی یې پریوال وته. د دې عسکر په وژل کېدو سره له 2002 کال راهیسې چې کاناډا د هېواد ته پوځیان لیږلي دي، د وژل شویو کاناډایي پوځیانو شمیر 1900 تنو ته ورسېد. او د هغه په وژل کېدو سره په دې هېواد کې د سږني کال له پیل راهیسې د وژل شویو بهرنیو سرتېرو شمېر 130 ته اوچت شو. تیر ماښام د خوست ښار په ختیځه برخه د لکڼو په سیمه کې یو وزن وژن کې مخکې له دې چې خپل هدف ته ورسیږي خپل ځانوالو زبو له منځه ولاړه. د خوست د امنیت قومندان عبدالقیوم باقی زوی ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي ځان وژن کې وروسته له هغې ځانوالو زبو کله چې د پولیسو لخوا په نښه کړای شو. د زیاته کړه په دې پیښه کې پولیسو او ملکي وګړو ته کومه مرګ ژوبله نه ده وختې. تر دې پیښې یوه ورځ وړاندې هم د ببرک تراني په سرحدي سیمه کې په چاودیدونکو موادو بار یوه لارۍ موټر د تخنیکي ستونزو له امله الوتی وه چې په ترڅ کې یې 3 تنه مخالفین وژل شوي وه. چارواکو ویل د غلارې موټر د ځان وژونکي حملې لپاره چمتو شوی وه. د افغانستان حکومت په هرات ولایت کې د څلو یمینارونو ترمنځ د سړک د رغولو لپاره $1,000,000 ځانګړي کړي دي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نعمت الله سروري ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به په دې پروژې باندې ګړندی کار پیل شي. په هرات کې د مینارونو ترمنځ د پروت سړک د رغولو لپاره افغان حکومت وروسته له هغې دغه اندازه پیسې ځانګړې کړې کله چې یونسکو اعلان وکړ چې که د مینارونو ترمنځ د پروت سړک څخه استفاده ونه شي نو دوی به دغه مینارونه په نړیوالو فرهنګي آثارو کې شامل کړي. او د امینجان خصوصي صرافي د معلوماتو له مخې په کابل کې افغاني د بهرنیو آثارو په وړاندې داسې بدلېږي: $1.50، €1 8 افغاني او 25 پوله، £1 9 افغاني او 10 پوله، £1 ریال 14 افغاني او 25 پوله، زر ایراني تومن 50 افغاني او 40 پوله، او زر پاکستاني کلداري 621 افغاني. دا د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به له نوریاس نوري څخه واوري.
سیمیز او نړیوال خبرونه له افغانستان سره په تړاو پیو خبر پیلو. د قرغیزستان ولسمشر کورمان بیگ باقیف ومنل چې افغان چې خپل افغان سیال حمد کرزی څخه په وروستیو کې یو لیک ترلاسه کړی دی. باقیف چې پرونی د ناران د سیمې د ادباشي د خروسی دونکو ته خبرې کولې، د دې لیک د درستوالی تایید کړ او د افغانستان او سیمې حالات یې اندېښنې وړ وبلل.
پاکستان دا احوال آیوای اور، افغانستان دا احوال آیوای اور،
دی وای په پاکستان کې حالات ډیر خراب دي. د افغانستان وضعیت هم جدي دی. په پاکستان کې د کډوالو شمیر تر 2 میلیون وګړو رسیدلی دی. که په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه پراخه شي، دوی به کوم لوري ته تښتي؟ خدای مو دې وساتي. خو دوی به تاجکستان، قرغزستان، ازبکستان او نورو هیوادونو ته مخه کړي. په دې خاطر موږ د ګډ امنیتي تړون د سازمان، د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د کامنویلت غړي هیوادونه باید پر دې مسلې په راتلونکو غونډو کې خبرې وکړو. د قرغزستان د ولسمشر د څرګندونو مخکې د دې هېواد یو رتبه چارواکي ویلي وو چې باقیف راتلونکې اونۍ له افغان ولسمشر سره ګوري او د مناس د هوایي اډې د فعالیت د دوام په اړه به ورسره خبرې وکړي. د دغې اډې نه چې امریکایي پوځیان له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې د عملیاتو لپاره کار اخلي، د قرغزستان حکومت د تړلو پرېکړه کړې ده او امریکایي ځواکونو ته د اګست د میاشتې تر 13 نیټې وخت ورکړی چې له دې اډې ووځي. د کاناډا سره د امنیتي چارواکي وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب بې اسلامي یو پخوانی غړی په وروستیو کې په دې خاطر له هېواده وویست چې په بشري ضد اعمالو کې لاس درلود. د کاناډا سرحدي چارو ادارې پر نوویل سید امین حسیني باب اناري د مې د میاشتې په 1 نیټه وروسته له هغه په الوتکه کې بیرته واستول شو چې د کاناډا د فدرالي محکمې قاضي د ډیپورت د فیصلې د لغوه کولو لپاره د هغه غوښتنه رد کړه. د مهاجرت چارواکو د اناري هغه ادعاوې رد کړې وې چې ویلي دي که دی بیرته ایران ته واستول شي نو به شکنجه یا اعدام شي. خو مخکې د مهاجرت خو محکمې د مهاجرت د چارواکو فیصله تایید کړه. د کاناډا د مهاجرت او ریفوجي بورډونو د اناري د پناه درخواست د 2001 عیسوي کال د جون په میاشت کې په دې خاطر رد کړی و چې دا معلومه شو چې هغه د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي غړی دی او د بشري ضد اعمالو په ترسره کېدو تورن وپېژندل شو. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وایي دی د لبنان د پارلماني انتخاباتو نتیجې مني دي. یکشنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو نتیجې ښیي چې د سعد حریري په مشرۍ لویدیز پلوي ائتلاف په 128 کسیز پارلمان کې یو اویا څوکۍ خپلې کړې دي. 500 څوکۍ حزب الله او د هغو متحدینو چې ایران او سوریې ملاتړ کوي ترلاسه کړې دي. د اروپایي اتحادي څارونکي ماموریت ویلي دي چې دغه انتخابات څو قطبي و خو په عمومي ډول په سوله ییز چاپیریال او قانوني منظم چوکاټ کې ترسره شول. د امریکا متحده ایالاتو د لبنان خلکو ته په دې مناسبت چې انتخابات په سوله ییز ډول ترسره کړل مبارکي ورکړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په منځني ختیځ کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ د هواري لپاره د نوي هڅو په ترڅ کې پرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د دوشنبې په خبرو کې نتنیاهو ژمنه وکړه چې راتلونکې اونۍ به یو سیاسي بیان چې په هغه کې به د سولې او امنیت د تامین لپاره حکومت خپله پالیسي په ډاګه کړي خپور کړي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا خاص استازي جورج میچل پرون د ورځې په سر کې ویلي و چې اوباما ورته هدایت ورکړی چې د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ سمدستي خبرو د پیل لپاره د په شرایطو انکار وکړي. د هغو دو امریکایي خزانه خبریالانو کورنیو چې په شمالي کوریا کې په قید محکومې شوي د شمالي کوریا له حکومت غوښتنه کړې ده چې د مهرباني له مخې دا دواړه مېرمنې خوشې کړي. د دواړو کورنیو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې د لورالانیک او اینالی نیول اینا لی نیول کېدو او په 12 کاله بند هغو محکمېدو ټکان ورکړی او سخت متاثر دي. په اعلامیه کې د دواړو نجونو کورنیو له هر هغې تېروتنې معذرت غوښتې دي چې د دوی په وینا ښایي په خطایې ځینې شوي وي. د برازیل په وزوای په اتلانتیک سمندر کې د غورځېدلې مسافر وړونکې الوتکې د پیښې په اړه پلټونکو ډلو د 43 مسافرو مړې موندلې دي. د ایر فرانس د هوایي شرکت دغه الوتکه چې 228 مسافر او عمله پکې سپاره وو تېره اونۍ د اتلانتیک د بهر د پاس راوغورځېده. چارواکو پرون وویل چې د پیښې په ځای کې له 1400 مړو سربیره چې د شنبې له ورځې راهیسې موندل شوي وو 8 نور مړي هم پرون پیدا شول. دغه پلټونکو دغه راز د دغې الوتکې د وروستۍ برخې غټې ټوټې هم موندلې دي. دا پلټونکې ډله هیله منه ده چې که د اوبو لاندې د الوتکې توره جبه چې پکې له پیښې د مخه د الوتکې ټول معلومات ثبت پیدا کړي څو د دې پیښې علت معلوم کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت وروستي مهم خبرونه.
ساعت 10:09 دي. د ازادي رادیو په دې یو ساعته خبرونه کې به د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تازه څرګندونې واوري چې وایي په هغو طریقو چې د امریکا د متحده ایالاتو پاوځ د بمباریو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې کار ځینې اخلي ستونزې پیدا کړې. د هلمند په یو رپورټ کې واوري چې د آریانا افغان هوایي شرکت الوتکه د اول وار لپاره د بوست په هوایي میدان راښکته شوه. په دې خبرونه کې د غرب مطبوعاتو کې د افغانستان پر حالاتو خبرو شوې مقاله او تبصره تکته نه کوو. هم داراز د کابل چاپ ورځپاڼو د کابل چاپ د ورځپاڼو پاڼې به هم واړو. د پېښور د نن د قصه خانی تاریخي بازار ته ځو او دغه بازار اوسنی انزور تکته نه کوو. په دې خبرونه کې به هم دراز د سپورت پروګرام وړاندې سي او د مېرمنو لپاره ځانګړی پروګرام. د خبرونه زیاته برخه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړی سوي ده او هرڅه به وکړو چې په خبرونه کې د افغانستان او سیم پر حالات او تر ټولو وروستي خبرونه او رپورټونه درته وړاندې کړو. د امریکا د دفاع وزارت اعتراف کړی چې په هغه طریقې کې چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه ورڅخه په هوایي بمباریو کې کار اخلي ستونزې موجود دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع د وزارت اشاره په فرا کې ورستیو پوځي عملیاتو ته وچی په دغه ولایت کې د بمباریو په ترڅ کې د ملکی خلکو د وژل کېدو رپورټونه خبر سول. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت ویلي دغه هوایي بمباری اکثرا د ملکی تلفاتو سبب سوي چې د مسلې د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت او د نړیوال ملاتړ کوونکو لستونزو سره مخامخ کړی دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت د چارواکو څرګندونی په دې ارتباط نوریاس نوري وړاندې کوي.
په افغانستان کې په هوایي بمباریو کې د ستونزو په اړه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویاندا څرګندونه ورسته له هغه وکړه چې د دفاع وزیر رابرټ ګیس د فرا ولایت د تیرې مې د میاشتې د پیښې په اړه د ترسره شوو تحقیقاتو په باب لنډ معلومات ورکړل شول. د پینټاګون د مطبوعاتي دفتر مسول جیف موریل چې په دې غونډه کې برخه لرله په یو خبري کانفرنس کې وویل د دې پیښې په اړه تحقیقات وښوده چې د تاکتیک تخنیک او عملی په لوه په دغه بمباری کې ستونزې موجودې وې. په دې بمباریو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبل د افغانانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ کړکېچ زیات کړ. افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې هوایي بمباری پای ته ورسوي خو واشنگتن دا غوښتنه رد کړه. افغان چارواکو ویلي چې په فرا ولایت کې په بمباریو کې اوسل څلوېخت ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې پیښه کې د وژل شوو ملکانو شمېر اوسل څلوېخت خو او ویل چې په دې بمباری کې یوازې دوه طالبان وژل شوي دي. د امریکا پوز ویلي چې په دې پیښه کې وسلوالو طالبانو له ملکي خلکو څخه د ډال په توګه کار اخیستی وو. د وژل شوو اتیاو نه تر پنځه نوي کسانو په ډله کې له شلو نه تر پنځه دېرش پورې ملکي خلک دي. د پینټاګون ویاند فراده پیښې په اړه وویل کله چې بم غورځوونکي الوتکې هغه ودانۍ چې غوښتلې پرې بمباری وکړي په نښه کړه لاړه او کله چې د هدف ځای ته بېرته راوګرځېده په دې اړه چې آیا تر اوسه ټاکل شوی هدف د بمباری لپاره مناسب دی که نه پر هغې بمباری وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه قضاوت موجود نه و چې آیا دا بمباری به ملکي خلکو ته زیان پېښ نه کړي. موریل وویل دا هغه څه و چې موږ د فرا ولایت د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې ونه لیدل. د پینټاګون ویاند وویل د تحقیقاتو وښوده چې د امریکا ځمکنیو پلي سمندري ځواکونو د جګړې په ډګر کې ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ښه تدابیر نیولي و. نوموړي د ملکي تلفاتو شمېر په ګوته نه کړ خو دومره یې وویل چې د ملکي تلفاتو شمېر د وژل شوو وسلوالو طالبانو په نسبت ډېر کم دی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د غرب په ورسپانو کې په ورستیو غنو کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو کومې مقاله او تبصرې خبرې سوي دي. البته په څو معتبر ورسپانو کې د ورستیو تبصرو جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورسپانې په خپلې ورستۍ غنه کې غیر منظم افغان ځواکونه د امریکا د هدفونو مخې ته ستونزې جوړوي تر عنوان لاندې مقاله کې لیکلي. د ولسمشر بارک اوباما اداره د افغان ځواکونو پیاوړ کولو او د سرتیرو زیاتوالي ته لومړیتوب ورکوي. ورسپانه وایي په دې سره به د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړه فعاله شي او په پای کې به دې ته زمینه برابره شي چې امریکا په افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي اکثر افغان سرتیري سواد نه لري، ډسپلین نه مراتوي، وسایل او تجهیزات نه ورکیږي او د دغو ځواکونو په خاصه توګه د پولیسو په لیکو کې فساد هم زیات شوی دی. د ورسپانه په وینا د غستونزو د افغان ځواکونو د وفاداری او له هغوی څخه د استخباراتي معلوماتو د خپرېدو په اړه امریکایي مقامات اندېښمن کړي دي. امریکایي چارواکي وایي د افغان ځواکونو روزونکو افسرانو لازم کورسونه کړي او له هغو متقاعدو پوځیانو څخه لازم لارښوونې ترلاسه کړي دي چې د عراق تجربه لري. امریکایي روزونکي وایي دوی د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د عراق پلان عملي کوي. نیویارک ټایمز د امریکایي مقاماتو په حواله وړاندې وایي د امریکا د دفاع وزارت هڅه کوي چې افغان ځواکونه داسې وروزي چې په جګړه کې د توپخانه او هوایي حملو مسؤلیت په خپل غاړه واخلي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د پاکستان د پوځ وروستیو عملیاتو او د زرګونو بې عزتۍ شو کسانو د ستونزو موضوع راخستې او لیکي د سرحد ایالت د جګړو له امله شاوخوا 2 لک کسان چې تقریبا ټول پښتانه دي بې عزتۍ شوي دي او د مردان او نور سیمو په کمپونو کې په بدو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. ورځپاڼې وایي یوازې د مردان د شیخ یاسین په کمپ کې په نږدې 1.5 زر خیمو کې شاوخوا 1.5 زر کسان اوسیږي. په سرحد ایالت کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو د بریالیتوب رپورټونو پاکستانیان خوشاله کړي دي او د چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان خلکو اوس دا درک کړي چې کله طالبانو فعالیتونه کنټرول نشي نو د یو جدي خطر بڼه غوره کولی شي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې په سیمه کې د جګړې د ختمېدو نښې نښانې نښکاري د سواد د درې د بې ځای شو خلکو چې یوازې د تن په جامو کې له خپلو کورونو راوتي صبر او زغم هم په ختمېدو دی. د ورځپاڼې په وینا بې ځای شوي خلک د سخت ګرمۍ په حالت کې په خیمو کې ژوند کوي او ډېر کم روغتیایي خدمتونه ورته رسیږي. د غوستونزو ته په اشاره سره د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب شیرپاو لاس انجلس ټایمز ته ویلي که په سواد کې عملیات ژر پای ته ونه رسیږي او بې ځای شو خلکو سره لازمې مرستې ونشي نو لری نه ده چې دغه بې ځای شوي پښتانه به په راتلونکو اونیو کې په بلواو او مظاهرو لاس پورې کړي.
د لشکرګاه ملکی هوایی ډګر ته پروازونه پیل شول. د بوست هوایی ډګر تیر اونۍ تر رغېدو وروسته پرانستل سوی وو او پرون د اریانا افغان هوایی شرکت الوتکه پرې راکښته سوه او هلمندیانو یې تود هرکلی وکړ، خو ځینې ستونزې هم موجودې وې چې په دغه رپورټ کې به تاسې په دې اړه واورئ.
د اریانا د هوایی شرکت دا وړوکی الوتکه کله چې د لشکرګاه پر اسمان راښکاره سوه نو یې زیاتې د خوشحالۍ هیلې راپورته کړې. تر کښته کېدو وروسته د الوتکې د پیلوټانو د عملې مشر کپتان محمد حسین وویل
دا د خلکو خبرې دي چې هلمند کې وضع خرابه ده، مګر زه چې راتلم د هلمند سرسبزي د هلمند رود چې ما ولید تاسې به اورئ چې ما یو احساس د خوشحالۍ د ډار احساس نه دی کړی چې زه وډار سم زومه کې دلته بچی شي، مګر د خپل وطن د خپل خلک دي او د خپل خلکو لپاره به همیشه خدمت کوم.
د لشکرګاه د ملکی هوایی ډګر لپاره د اریانا د دې لومړی الوتنې د شر اخلاص په خاطر د ټولو دولتي ادارو د مسؤلینو په شمول د هلمند والی مرستیال عبدالستار مرزکوال هم ورغلی و. ښاغلی مرزکوال دا ورځ د هلمند پرمختګ یو ځانګړی ورځ وبلل او ژمنه وکړه چې د هلمند لپاره به ټول خصوصي هوایی شرکتونه وهڅوي چې د مسافرینو د لیږد په خاطر ورته الوتنې وکړي، خو مسافرینو د ټکټ د بیې د لوړوالي نه شکایت کوي. دوی په عین حال کې د نور هوایی شرکتونو نه غوښتنه کوي چې هلمند ته خپل پروازونه شروع کړي ترڅو د وسیالۍ له مخې د ټکټونو بیه راکښته شي.
زما نوم عجب عبدالقدس دی، د لشکرګاه ښار اوسیدونکی. په یو ټکټ د لشکرګاه څخه تر کابل پورې 2000 افغانۍ دي. په ډېر لوړ سویا ګران دي،
دا خو نو بيخي لوړ دی، دا د لوی مشکل دی، لیکن بیا خلک مجبور دي چې ولاړ شي، ویني لارې خراب دي.
دا کرایه چې 300 ده زما په نظر خو دا ډېر مرامتونکي کرایه ده، د خلکو لپاره چې هغه هیڅ نو عواید نه لري. بیا دې ځای نه تر دوبۍ پورې 15000 تر قندار پورې 2500 کرایه ده، اقل 1500 روپۍ باید تفاوت وای.
د یادونه ورته چې د اوږدو لارو په سر نه امني، د یو شمیر لارو خرابوالی او د ډیرو نورو مشکلاتو په خاطر د هلمند زیات خلک حاضر دي چې د الوتکو لارې خپل مزلونه را لاند کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو پر پاڼه تاسو کولای شئ چې په انټرنیټ د ازادي رادیو لایو واوري. او اوس راځو پېښور ته. د پېښور د قصه خانه تاریخي بازار ته دلته په دې څورستوي ورځو کې په ناکراریو کې ګنج مر خلک ووجل او زخمیان سول. تر ټولو ورستي 14 په قصه خانه بازار ته نږدې د جولای جون د مې د میاشتې پر 28 نیټه باندې وسوله. په دغه 14 کې زیات شمیر خلک مړه او زخمیان سول. د ازادي رادیو خبريال د قصه خانه بازار ته للی او تر دغه ناکراریو وروسته په سیمه کې وضعیت ته له نږدې کتنه کړې ده.
په کیسه خوانه بازار کې د ورستیو 14 نو پس یو مرموز ویره خوره شوې ده. بازار خالی خالی، ماحول خفه خفه او خلک ویریدلې ویریدلې ښکاری. هر انسان بل ته د شک په سترګو ګوري او فکر کوي چې دا ځان وژونکو بمبار دی او ځان لوزوي. دا بے باوری د ورستیو خونړیو 14 نو پس پیدا شوې دي. سینما سرک د کیسه خوانه د کابلی بازار یو جالب ځای و، په ځانګړي ډول د ځوانانو دپاره، ځکه دلته درې سینماګانې او د موزیک بېشمېره دوکانونه یو بل ته مخامخ تر سترګو کېدل او تا به فکر کولو چې د یو بل سره سترګې جنګوي. خو د مئی د میاشتې په 22مه د تصویر محل سینما په وړاندې او د مئی په 23مه په کباړي بازار کې د پرله پسې 14 نه پس ویرې او اندېښنو د خلکو مخه ډبه کړې، سودی تاریخي بازار ته مخه وکړې. خو مبین ماما بیا راته ډیر زړه ورخکارا شو. د عین په هماغه ځای کې سپلای ګنډي چې څو ورځې وړاندې پکې یوه خونړۍ 14 شوې. د تصویر محل سینما په وړاندې ناس مبین ماما اوس هم په منتظرو سترګو د خلکو پښو ته ګوري او ګردوهلې سپلای لټوي. خو وایي اوس ډیر کم خلک د ښار دې سنډې ته مخه کوي.
اوریدونکو، موږ سره د کیسه خوانې په هماغه سیمه کې چې څو ورځې وړاندې 14 شوې وه یو ماما ناست دی سره خبرې کوي. ستاسو نوم څه دی؟
مبین ماما.
مبین ماما څه کار کوي دلته؟
ناراضی بازار ولی نمونه
ولی
دل خپل راته وای کا بس دا می ولی د غرب تیر شو سو ګونو شو سو پراتو بلارو کې او سو سو وتخت دی دا حسابونه
او دا غي باوجود هم تر ازه مغزي کې کار کوي
سو ګو بچیم دی غریبین د نو چې دا نو کو څو کو
تاسو څه پیغام لره هغه خلکو ته چې داسې بمونه چوي؟
نو دا خو زیته دی ظلم دی، هر سړی سره زیته کېږي، څوک پلار رواني، څوک اسپتال ته ځي، څوک بیماری د شابل سکاری بازار کې رواني بے پامه غرب شي ولګي مل شي بیا پته هم نه جدا د کم دی او کم تر راغی یو د دوه ځنه انا مړې لګېدلې هغه اسپتال دا ویوړي دا خو کور معلومه ډېر ټیم بب کې لګېدلې.
دوران ګل د چرګانو په کوڅه کې لتیرو اتو کلونو راځي چې کباب پخوي. هغه وایي اوس یې د کار او دندې مزه نشته، ځکه چې د دومره ترسکون چپلی کباب پخوي خو اوس یې خوراک ته ډیر کم خلک دی خواته مخه کوي.
اوس څنګه خلک راضي کنه کباب ته؟
په خو باندې تاسو خو هم لګ دی راضي ګزارې وال خلک راضي
خلک ډاری کی نه دما کو نه
یری کی ولې نه یری کی یری کی دا بار خلک به دما کو شي دې خاطر لګ ګبراوی کی خلک
تو کله کی چې کیسه خانه کی دکان لري؟
زه رما کی کی لسه ته کله کی
او په خو کیسه خانه څنګه و اوس څنګه ده؟
په خو زمانه کی اباله ډیر و او لګ مدم شو یره دې دما کو د خاطر خلک یری کی نه راضي دې خاطر
بازار د کتابونو د چاپولو، پلورلو او پیرودلو لپاره هم خلکو ته ځلېدلو. دلته مطبعې د اخبارونو او مجلو دفترونه او د کمپوز او خطاطۍ دوکانونه هم په هر دوهم قدم کې لیدل کېدل. په ډکی نالبندی بازار کې د دانش نشریاتي موسسې مشر اسدالله دانشوی د کتاب چاپول خو په خپل ځای، خلک اوس دعا سلام او کیسو او بندرونو ته هم نه ورځي، حال دا چې یو وخت داسې نه و.
دانش صاحب، تاسو خو ډیر وخت نه په دې قصه خوانه بازار کې د قصه خوانه د نن ورځې تصویر را تنظور کوي او سیاد شته په خوانی خسته یادونه؟
ولی نه، قصه خوانه کې خو زمونږ تقریبا د 13 کالو نه دلته کتابخانه و، اوس مې د 15 کال دلته نږدې دفتر دی او اوسېږم. مخکې به قصه خوانه کې چې کم خوند او کم غددی په اصطلاح کم رونق و، هغه اوس بالکل نشته دی. واقعا پخوا ډیر خسته و، مازیګری ډیر ښکلی و، ډیر خلک به لرې لرې ځایونه راتلل، دلته ډیر بیروبار به جوړ شو، ډیر خلک به دلته د شیریخ دوکانونه او ګرمۍ کې او د شربت او جوس او دا دوکانونه باندې به ډیر بیروبار و. اوس هغه نشته دی. اوس تاسو باور وکړئ چې د څو ورځې د هغه خیبر بازار د اخر سر نه بیا د قصه خانې تر اخر سر پورې چې تاسو ګورئ نو ټول د چا خبره چې شل کسان هم نه معلومیږي، او هر څوک چې ځي کار ته نو ډیر په منډه ځي او په منډه راوځي. ټول خلکو سره همدا سي هېره ده. اوس حالات ډیر داسې کړکېچن معلومي.
په کیسه خوانه بازار کې د پښتو اول لاس سینمایي فلمونه په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کیږي. آینه، صابرینا، ارشد، تصویر محل، ناولټۍ او پکچر هاوس کې دا فلمونه اوس هم د خلکو انتظار باسي. خو آیا د تصویر محل د چاودنې نه پس به هم څوک دې ته زړه ښه کړي چې سینما ته ورشي؟ د محمد فهیم په نوم یو ځوان وای
مخکې به دا بازار تود و او ګرم به ور سړی بدل تر راتلل پسغر د به راتلل دلته د کیسه خوانۍ بازار ته د سیل ته پاره سینما ته به راتلل د دې فلمونو د کترو د خاطر نو اوس نن سبا داسې حالت دی چې څوک راتلی هم نه شي دې بازار ته سینما. نو اوس ابله ورځ دا اوس دا حالت ما په خپلو سترګو کتو چې هغلته مونږ زه خپله ولاړو ملته بازار کې وو دا په سینما کې چې دا بم خلاص شو نو دا زخمیان او دا بړي چې مونږ کتل نو دا په خوا خو به مونږ ډېر په شوق راتو او فلمونه به مکتل نو اوس نن سبا خو مونږ مونږ خو په هغه طرف ویخي نه شوړل.
په کیسه خوانی بازار کې په دفترونو او دوکانونو کې کارکونکي کسان وایي هر ورځ ورسره په کور کې د کورنۍ غړي او په ځانګړي ډول میرمنې جنگ کوي او ورته وایي چې دی خونړی بازار نه لاس واخلې او کار ته مورځي. حاجی محمد عمر خیل هم یو له دا ډول کسانو څخه دی.
زه اوس یار وخت زه ځم چې دفتر نه وځم کلمې خو اتمن په ځان باندې وایم ځکه څه دي بس دغه ځکه بم چې هغلته چې هغلته چې خو ډېره ویره یې خبره کړې دي بمنو او خلک اوس ټول دومره وېرېدلي دي ولا ډېره زیاته په تشویش ده. او بل زه خو دا مشکل هم لرم سي زه خو له مور هم یو یم نه ورونه لرم نه بل سي ډېره زیاته اندېښنه یې ټول کور راته اندېښنه څه دي ټولو خپلو خپلوان دلته هم سري ټلیفونونه کوي راته د کار د پرېښودلو خو تر اوسه نه دي راته ویلي البته دي پام راته
دا اندېښنې یوازې د حاجی محمد عمر خیل د کورنۍ سره ملې نه دي. په هر کور کې هم دا لړۍ روانه ده. خلک د آرام او هوسا ژوندون په لټه دي کوم چې اوس یو خوب دی د انځر ګل دی د هما سوره دی چې څوک یې لاسته نه شي راوړلی. حکومتي چارواکي هم د چا ویره نه شي کمولی ځکه دوی هم وایي د دې مار اوده نه لري. ملک نوید د ایالت د امنی قومندان په وار وار ویلي دوی داسې ټکنالوژي نه لري چې پرې د ځان مرګو بریدونو مخه ونیسي خو وخت ته چا انتظار نه باسي او تیریږي. آیا بیا به هم داسې وخت راشي چې سړی د سودا دپاره د کیسه خوانۍ بازار ته لاړ شي او د کیسه خوانۍ په رنګینیو کې ترې سودا هېره شي او د ځانه سره ووایي ما نه دې هېره کړه سودا د لیونۍ د پېښور کیسه خوانۍ.
اوس به په کابل کې د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
د ویسا خپلواک ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په مطلب کې په غټوټه کې سره لیکلی دی چې په ایران کې دیرش تنه افغان کډوال د اعدام شوې به شمېري. ورځپاڼه د موضوع په دوام د ایراني چارواکو په حواله لیکلی دی که چیرې دا ثابت شي چې د کډوالو د زاهدان په پیښه کې لاس درلود نو اعدام به شي. ورځپاڼه د همدې مخ په غټ سر لیکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو رپورټ په استناد لیکلی دی چې امریکا د ستراتیژۍ د بدلون په ادعا سره هڅه کوي چې د افغانانو پام راجلب کړي. روسپانه په خپل سر مقاله کې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د خلکو پاتسون د وحشتونو په خلاف د یو نوي احساس راټوکېدل بلل دي. د هیواد دولتي روسپانه د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکلی دی چې افغان کابینه په خپل پرونی غونډه کې د ترهګرۍ او منظم جرمونو پر ضد د مبارزې لپاره د افغانستان، پاکستان او امریکا د کورنیو چارو د وزیرانو درې اړخیز پلان تایید کړ. روسپانه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ روان بهیر ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې د افغاني ټولنې ځانګړتیاوې څېړلې دي. په ورځپاڼه کې پراتلونکو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون موضوع هم راخستل شوی او لیکل شوی دی چې د خلکو پراخه ګډون انتخاباتو ته مشروعیت وربخي. د ایران خپلواکي ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د نو امریکایي سرتیرو د ځای پر ځای کولو مسله راخسته خو پوښتلې دی چې دوی نوي تکتیکونه راوړي او که زاړه به کاروي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله لیکلی دی چې په افغانستان کې امنیتي وضع د بدلېدو په حال کې ده او په داسې شرایطو کې د انتخاباتو ترسره کول ممکن د ټولو لپاره یو چیلنج وي. روسپانه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې په ښځو او نجونو باندې د جنسي تیرو مسله راخسته ولیکلې ده تر هغه چې عدلي او قضایي ادارې له دې ستونزې سره مناسب چلند ونه کړي دا ستونزه به دوام وکړي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواک روسپانه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتولو ته په اشاره لیکلې ده چې د ملکي او پوځي چارو د انډول ساتل د پرمختګ لپاره ضروری دی. ورځپاڼه په جلا څېړنیز مطلب کې په افغانستان او پاکستان کې د شتو ستونزو د هواري او بریالیتوب لپاره له سیمې سره آشنایي اړینه بللی. ورځپاڼه په خپل نننی کارټون کې له امریکا او نړیوالې ټولنې څخه د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستاني چارواکو روانې هڅې انځور کړې او په دې ترڅ کې په دغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو په خلاف روان پوځي عملیات تر پوښتنې لاندې راوستلې دي. د ملي ارمان نه دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې دا انتقاد کړی دی چې په هیواد کې میش د نړۍ د 30 هیوادونو ځواکونه لس ولسوالۍ چې اوس مهال د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي نشي نیولی. ورځپاڼه په یو بل ځای کې په افغانستان کې د لوږې مسله څېړلې او لیکلې ده چې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره افغانان له لوږې نه واښه خوري. په ورځپاڼه کې د افغان پوځ او پولیسو د وړتیاو په اړه هم یو انتقادي مطلب خپور شوی او لیکل شوی دی چې د افغان ځواکونو روزلو ته سمه پاملرنه نه ده شوې. د اصلاح او انیس دولت ورځپاڼه هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلي او بیلابیل مطالب پرې خپاره کړي دي. انیس په خپله سرمقاله کې د انتخاباتو په درشل کې د امنیت په اړتیا ټینګار کړی او لیکلی دی چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون لپاره باید شرایط برابر شي، خو اصلاح بیا هم له افغانستان سره کېدونکې نړیوالې مرستې څېړلې او لیکلی دی چې د دغو مرستو د ضایع کېدو مخنیوی باید وشي. او د هشت صوبنا دولتي ورځپاڼه هم په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د لوږې ستونزې ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې په بدخشان کې د 15 ماشومانو مړینې ته ګوته نیولې چې د لوږې قرباني شوې. ورځپاڼه په جلا څېړنیز مطلب کې د افغانستان شمالي ولایتونو ته د ناامنیو په پراخېدو بحث کړی او د قندوز ولایت روسیو پیښو ته په اشاره لیکلی دی چې دغه ولایت هم د وسلوالو په مرکز بدلېږي. او ښځې او انتخابات د ورځپاڼې بل څېړنیز مطلب دی چې پکې په هغو ستونزو او خنډونو بحث شوی چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په وړاندې پرتې دي.
او اوس په نوریاس نوری د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د وروستیو هوا بمباریو په اړه چې په ګڼ ملکونو وژل شول تحقیقات وښوده چې د تاکتیکي تخنیکي او تطبیق له پلوه د بمباریو ستونزې درلودې. په کندهار کې پرون یو کاناډایي عسکر د یو مین په چاودنه کې وژل شو. د افغانستان حکومت په هرات ولایت کې څلو یا مینارونو ترمنځ سړک د رغولو لپاره یو میلیون ډالر بیل کړی دی. د قرغیزستان ولسمشر تایید کړ چې خپل افغان سیال احمد کرزی څخه یو لیک ترلاسه کړی دی. چارواکو ویلي چې کرزی په دې لیک کې ولسمشر څخه غوښتي دي چې د ماناس هوایي اډلې د امریکایي ځواکونو پر مخ نه تړي. د کاناډا سره د چارواکو وایي د سپای پاسداران انقلاب اسلامي او پخوانی غړی په بشري ضد اعمالو کې د لاس لرلو په تور له هیواده ایستلی دی. د حزب الله مشر حسن نصر الله په دې هیواد کې پارلماني انتخاباتو د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله په دې هیواد کې پارلماني انتخاباتو نتایج تایید کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په منځني ختیځ کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکې د هواري لپاره د نوې هڅو په ترڅ کې پروند اسرائیل سره زمبن یې مننه نه هو سره په ټلیفون خبرې وکړې. د برازیل په وزوي پلاتون کې ډلو په اتلانتیک سمندر کې د غورځېدل مسافر وړونکو الوتکې څلور شتمړي موندلې دي. او د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر وایي د شمالي کوریا خوځښتونو بل قوه خطر متوجه کړی دی.
د دې پښتو خبرونې پاته برخه د مېرمنو لپاره ځانګړي پروګرام او د سپورت پروګرام ته ځانګړي سوینه. اول به رضوان مراد او صالحای ساقزی خالقی د سپورت پروګرام وړاندې کوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. د سپورت د دېونې خبرونه ته مو زیر ځوان مراد هرکلی کوم. د افغانستان په مختلفو سیمو کې ځوانان نن سبا په مختلفو ورزشونو او په سپورتي سیالیو بوخت دي. د کرکټ، فوټبال، والیبال او نورو سپورتي فعالیتونو او مسابقو په اړه له خبرونو وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ د جوړېدو په اړه معلومات او د غراس د دغه بورډ د مشر عمر زاخیلوال څرګندونه اوري. په قندهار کې د والیبالرانو لستونزو مخبرو دا هم اوري چې په هرات کې ځوانان د بدن د ښکلا یا باډي بلډینګ ورزش ته څومره اهمیت ورکوي. خو لومړی صالح ساغزی خلقی او د دې اونې مهم سپورتي خبرونه.
د افغانستان د سمبودو رسمي ورزش لوبغړی په ازبکستان کې د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له ګډون وروسته د یک شنبه پورس هیواد ته بیرته ستانه شول. د ملي اولمپیک یو مطبوعاتي مسول عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لوبغاړو په دغو سیالیو کې چې د آسیا د شلو هیوادونو شاوخوا 1500 لوبغاړو پکې ګډون کړی و پنځم مقام ترلاسه کړ. نوموړي وویل د سامبو افغان لوبغاړو د نقره و او د برونزو دوه مډاله ترلاسه کړي دي. په دغو سیالیو کې چې په تاشکند کې ترسره شوې ازبکستان لومړی، قرغزستان دوهم، تاجکستان دریم او روسي څلورم مقام ترلاسه کړ. په لوګر ولایت کې د کرکټ سیالۍ چې د شپاړسو ټیمونو ترمنځ پیل شوې وې د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېده. د لوګر ورزشي امر سید فرید اغا ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې چې د ولایت د غوره ټیمونو ترمنځ وشوې د ګلبابا ټیم
لمړی مقام ترلاسه کړ. د لوګر ورزشي امر د غرض وبل چې په لوګر کې به ډیر ژر د ولایت په سطحه د فوټبال سیالۍ هم پیل شي. په انګلستان کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام مسابقې روانې دي. د نړۍ د کرکټ 12 غوره ټیمونه په دغو سیالیو کې برخه لري. د یک شنبه په ورځ انګلستان پاکستان ته په 8 رنزونو یا منډو ماته ورکړه او جنوبي افریقا په 130 منډو سره له سکاټلند څخه لوبه وګټله. نن د دغو سیالیو په لړ کې آیرلند له بنګلادیش او استرالیا له سریلانکا سره لوبه کوي.
په دې ورسیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ د جوړېدو اعلان وشو. دغه پریکړه له ولسمشر حامد کرزي سره د کرکټ د فدراسیون د چارواکو او د ملي ټیم د لوبغاړو په کتنه کې وشو. د مالی وزیر عمر زاخلوال د افغانستان د کرکټ بورډ مشر وټاکل شو. د ازادي رادیو خبريال ورسره د کرکټ بورډ د جوړېدو په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه رپورت په ګډه ورو.
د افغانستان د کرکټ ملي بورډ چې لوړ پوړي حکومتي چارواکي او ملي سوداګر پکې غړیتوب لري، په داسې حال کې جوړیږي چې د کرکټ ملي لوبغاړي وایي په هیواد کې د ننه ورته د لوبي امکانات او اسانتیاوي نه دي برابرې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په تیرو څو کلونو کې په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلېده، خو له دې سره سره شکایت درلود چې دولت یې په لازمه توګه لاسنیوی نه کوي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیروال چې د کرکټ د نوي بورډ رئیس ټاکل شوی، له ازادي رادیو سره د ځانګړي مرکې په ترڅ کې وویل د کرکټ نوي بورډ په همدې هدف جوړ شوی چې د ملي لوبغاړو د ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
هدف خو دا و چې د کرکټ لوب ډلې افغانستان د واقعیا چې توقع په دې ورنه کېده چې خاصه توجه ورته نه وشوي. په خپل باندې د غزوانان چې د کرکټ لوبغاړي دي، دوی په کلو کوڅو کې د غلوب زده کړي و، هغه ته تمرین کړي و، په خپل خوخه و خمندوی دوی راغلي و، یو ټیمي تشکیل کړي و. نو اضافه تر موږ توقع دا و چې د دوی غزيات رول به دا و سي چې په زنو لوبو کې به دوی ګډون کوي بیرون د افغانستان نه. مګر دوی لاړه او د ډیرو خخه ټیمونو سره د دنیا ډیر سرمایه گذاري ور باندې شو، هغه ته ماتي ورکړي او بل اخر د هوادوالو د پام وړ وګرځیدل.
نو موري ویل بورډ با په نګدي راتلونکي کې د یو غونډه پترس کې د کرکټ د ملي ټیم ستونزې او اړتیاوي وڅېړي. خاغلی زاخروال جمعنه وکړه چې بورډ با د کرکټ د ملي ټیم د لا پیاوړی کولو لپاره د دولت او ملي سوداګرو په مرسته حل ځلې کوي.
موږ به سیم کانات د تر پیدا کوسل په سلو کې بیرته پیدا کوو. د خپل تاجران چې کوم تاجران مو په دې بورډ کې دی بیرون دي نه دي، دوی جمعنه کړی دي چې دوی د ټیم تقویې سره به مرسته کوي. حکومت په دې ته بودی جوړ کوي، مستقل یو اکاونټ بلري، مستقل یو دفتر بلري، مستقل یو اداره بلري. د دوی سفرونه چې کوم دي دوی همدارنګ د دوی د اجب خرچ چې کوم دی موجوده کفایت نه کوي. دوی وخت کې چې په ملي ټیم کې یو څوک دوی غواړي چې لوبه وکړي، د نور کارو ژوند خوځي. د دوی ټول کار هم دا دی چې لوبه ته امادګي ونیسي، مګر هر یو د دوی فامیلون لري چې ما پوښتنه وکړم، ماشومان لري، مسؤلیت لري. نو دغه آنی شیان دي چې ان شاء الله ډیر زه به دغه د بورډ مجلس را غواړم، هم سره به کینو په دې باندې خبرې کوو.
داخل وال ویل نوې بورډ به د کرکټ د ملي ټیم د شارواکو ترمنځ یووالی او په اداره کې د سمون لپاره هم هلې ځلې وکړي. اوس مهال د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي په ټول هیواد کې په سیمه ییزو معیارونو پوره لږ تر لږه یو لوبغالی هم نه لري، او په نړیوالو سیالیو کې د ګډون کولو لپاره چمتووالی په بهرنیو هیوادونو کې نیسي. په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نړیوال جام ته د رسیدو د سیالیو له څو مرحلو په بریالیتوب ووته او تر وروستي هغه ورسیده. که څه هم دغه ټیم د 2011 کال نړیوال جام ته لاره ونه موندله، خو د مسلسل لوبو په ګټلو سره په آسیا کې 5 مقام ترلاسه کړ. همدارنګه ځان یې د جوګه کړ چې وروسته لیدې په ورځنیو یا ونډې نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي او د کرکټ له نړیوال شورا څخه نیغ په نیغه مرسته ترلاسه کړي. له دې سره سره افغانستان بیا هم په نړیوال جام کې به برخه نه دی پاتې، او د 19 کلونو د کم عمر لوبغاړو ټیم یې دغه هدف ته رسیدلی دی. دوی به د 2010 کال د تنکیو ځوانانو په نړیوال جام کې برخه اخلي.
قندهار ته زو او هلته د دې ولادت د والی بلرانو له فعالیتونو او ستونزو خبرېږو. د قندهار والی بلران سره لدې چې تکړه ورزشکاران لري، خو د اسانتیا او د نشوالي له امله په خپلو سیمو کې د والیبال د لوبې د پرمختګ مخې ته خنډونه یادوي. د قندهار د هیواد د والیبال ټیم کپتان عبدالولي د ازادي راډیو خبریال سره خپل ستونزې شریکې کړې دي.
زموږ قندهار پیلا نسلن کې فدراسیون لري نه، ځکه د فدراسیون رئیس زه ما خپل جواب ورکړی دی. تاسو موږ دلته یو سي امیر نه لرو چې موږ والیبال پرمختګ وکړو، موږ والیبال پرمختګ وکړو.
دا لوبډلې یوازې د قندهار په کچه باندې بازی کوي که د هیواد او ګاونډیو هیوادونو تنظیم د لوبو لپاره؟
بل موږ خپل د قندهار څخه د نږدې ولایتو ته لکه زابل او هلمند ځایته مو سفرونه کړي دي، خو داسې د نور شاوخوا ډېر لرې ځایته په دې نه تللو، هغه ځکه چې موږ ته دا شرایط نه دي مساعده شوي او دغونه امکانات زموږ سره په لاس کې نه شي.
خو یو خو دا د شي شرایط نه درته اماده شوي، امکانات تاسو ته نه دي درکړل شوي، د هغه تر څنګ نورې کمې ستونزې لري.
موږ د میدانو ډېرې ستونزې چې موږ په بیر کندهار کې د والیبال میدان نه لرو، دغه یو میدان چې پیلن تاسو ویني، دغه میدان په عمومي کې جوړ شوی دی. په عمومي باغ کې چې هغه هم چپه دی، مخ پر مرختو پر مر لوېده دی. که تاسو فکر وکړئ چې لمر ونه لوېد دلته پسې توګه هیڅ والیبالر والیبال نه شي کولی.
تاسو دا ستونزه تر کومې اندازې پورې د ورزشي امریت سره د کندهار او له نورو چارواکو کو سره مطرح کړی ده؟
موږ په وار وار دا غوښتنه کړې ده. موږ ته ډېرې وعدې راکول شوي دي، خو هغه په صرف خبرې پر موږ باندې خرڅېږي. چې وعدې راکول کېږي تش په نامه وعدې دي، چې بیا ورته وایي د ټورنمنټ په باره کښې ټورنمنټ کوو، وایي نه موږ به تاسو ته یې فکر وکړو در وروسته موسسات څخه چې موږ تاسو ته ټورنمنټ جوړ کړو. څه شو
که تاسو ته امکانات برابر شي، تاسو څومره ډاډه یاست چې به د هېواد او سیمې په کچه به بازي وکړي؟
موږ انشاءالله په توکل د خدای دا اطمینان درکوو چې موږ به خارجي مملکتو ته هم سفرونه وکړو او په داخل د افغانستان کې به ټولو ولایتو ته سفرونه وکړو. دغه نږدې ولایتونه لکه هلمند، زابل چې موږ تاسو ته مخکې هم دغه وکړه، او ګریش ته دې ځایو ته موږ تللي یو. هلته موږ ښې لوبې کړي، ښې لاسته راوړنې مو کړي، هغو خلکو زموږ ډېر عزتونه کړي دي. موږ ښه ښه ورزشکاران لرو په کندهار کې.
په هرات ولایت کې ځوانان د نورو مختلفو لوبو او ورزشي فعالیتونو تر څنګ د بدن د ښکلا یا باډي بلډینګ په ورزش بوخت دي. په هرات کې زما همکار دغلته د ځوانانو ترمنځ د بدن د ښکلا د ورزش او د دغه ورزش د تاریخ په اړه معلومات برابر کړي دي.
هرات ولایت کې اوس ځوانان د ګڼو نورو بدني لوبو تر څنګ د بدن د ښکلا ورزش لوبې کوي. دلته د تلو په نوم یوه شخصي ورزشي کلب خاوند اسماعیل رسول لسګونه ځوانانو سره د بدني لوبو په عملیه بوخت و. ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړه.
کلاب طلو مدت 3.5 سال میشه شروع به آغاز کار کرده. حدود 3500 دونه شاگرد ثبت نام کردن که به این اسناد تقریبا 650 نفر فعلا ورزشکارا ما هستن میام کار میکنن. کلاب پرورشندم ورزشی هست که از تحت نظر استاد خارج شد، وزن بیرغم بالا کرد، وزن زیاد بالا کرد، حرکت بیجا رفت، او من نقص میکنه. باید تحت نظر استاد باشه، پروتئین خور میخوره تحت نظر استاد باشه، اگر دیگه چیز هورمونی استفاده میکنه بعد تحت نظر استاد باشه. آدمایی که چاغن میان لاغر میکنن، او حرکتای خاصی داره بر خود خو.
محمد نادر احمدی چې د بدنی د ښکلا یو غړی ده، د هیواد په کچه بیلابیلو پهلوانانو ته ماته ورکړې. هغه وایي د سرو زرو ډېر مډالونه خپل کړي دي. د خپل احساسات داسې څرګند کړه.
ما مدت تقریبا 5 سال میشه که ورزش پرورشند نبودم. ما در طول این مدتی که ما ورزش کردم، ما 2 بار مسابقه دادم. مسابقه جام معارف سال 1387 ما در وزن 4 مقام اول آوردم، مدال طلا. همچنین در مسابقه که لپای برای دیرات هم همچنان در وزن 4 مقام اول مدال طلا گرفتم.
دا چه پرختی سره هم د غلوبه د انسان بدن تخکل آور که ویکت سنگه رازی دیو بل زوان نظر باورو.
فرید احمد اخشناس میباشم. 2 سال الا 2.5 سال میشه که من به دی ورزش کار میکنم. تا حال فعلا
وقتی که من ورزش نمیکردم، من خیلی از حساب جسمی ضعیف بودم. وقتی که من پا به ورزش گذاشتم، خیلی تغییرات به بدن ما اومده، از جمله قوت می زیاد شده، بدن ما کمی کلان شده، اصلا زیبایی اندام میگم بدن ما کمی زیبا شده.
ورزش ویل کیک د انسانان له خلقت سره جخت پیونه یو ډول د خلکو ترمنځ دود شو، مګر طریقې مختلفې یادې شوې دي. و تر کومه ځایه چې د بدن د ښکلا د ورزش تاریخ شو، تر 12 میلادي قرن پورې اټکل کېږي. په 14 میلادي پیړۍ کې نږدې ټوله نړۍ کې د لرګي او هډوکو د ډمبل په ذریعه په مخ بول کېده، کوم چې طریقه د ورزش د کارپوهانو په وینا له اوسني عمل سره چندان فرق نه لري. خو له 1890 او 1990 میلادي کلونو دغه لوبه په نړیواله ډول په نوې بڼه دود شوه. نړۍ کې ډېر مینوالو موندل په سوداګري ډول د نورې نړۍ تر څنګ اروپا کې ځوانانو مسابقې سره وکړې. د دغه ورزش لومړی لوبغاړی یودی سندو چې د بدن د ښکلا د ورزش پلارې بولي د نورو ګڼه خدمتونو تر څنګ په دغه اړوند فیزیکل کلچر په نوم یوه مجله چاپ کړه او دغه ورزش یې نړیوالو ته معرفي کړ. د لرګي او هډوکو د ډمبل پر ځای فلزي ډمبلونه رواج کړه. ورزش سلامتی دا ډاکټران توصیه کوي چې هر تن ته ښایي څو د ورځې لږ تر لږ یو ساعت فزیکي حرکت وکړي.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوي مطالب هم دومره وو. په 00202-22-11-2-11-15 باندې ازادي راډیو ته څنګه وایي په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پېژندلکېږي. غټولې اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د آزادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی
د نیما نړۍ د خبرونه قدرمنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړو سیستاس په خبرونه پیل کوو. دا خبرونه مو په افغانستان کې د خوځو ورزشي پرمختګونو ستونزو او بریالیتوبونو ته ځانګړې کړې ده.
عملیات مې وکړ، عملیات سره د خاص فائدہ ونه لیدل، لکه څومره ورزش سره مفید.
او د خبرونه د پای په شیبو کې د خوځو پاړه څولن خبرونه هم لرو. راتول شوی مطالب زو شریفه صافی تاسو وړاندې کوم. دا د کابل په یو خزینه لوبغالی کې د خزینه ورزشکارانو غږو چې په خپل ورځنیو تمرینونو لګیا وي. تر څو کلونو مخکې په افغانستان کې د خزو ترمنځ د سپورتي لوبو دود او د خزینه لپاره ورزشي کلبونه یا بیخینه وو او یا که وو هم یوازې په ځینو دولتي ادارو کې په محدود ډول موجود وو. په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان میرمنې دې ته متوجه شوې دي چې سپورت کول نه یوازې دا چې د دوی روغتیا ته ګټه رسوي، ورسره د دوی ظاهري ښکلا هم زیاتوي. همدا لامل دی چې په ځانګړي ډول په کابل ښار او ځینو نورو لویو ښارونو کې د ښځینه ورزشکارانو زیات شمېر لوبډلې او ورزشي کلبونه هم په دولتي کچه او هم د خصوصي تشبثاتو په مرسته رامنځته شوي دي. موږ د اولمپیک د نشراتو رئیس ښاغلی عارف پیمان په دې باب پوښتلی چې نن سبا له ورزش سره د ښځینهوو اړیکې او علاقه څه ډول ده او ښځې او جنکۍ د ورزش په کومو برخو کې خپل تمرینات ترسره کوي او د دوی لاسته راوړنې څه دي.
در سال 2002 میلادي
په 2002 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره افغان ورزشکارانو په مختلفو آسیایي لوبو کې ګډون وکړ چې د لومړي ځل لپاره افغاني ښځینه ورزشکاران په کې راڅرګند شوي. په دغو لوبو کې زموږ یوې خور د تکواندو په برخه کې د برونز مډال خپل کړ. په همدې ترتیب په مختلفو هیوادونو کې زموږ خویندو ګډون کړی او ښې لاسته راوړنې لرلې دي. همداشان په بېلابېلو رشتو لکه فوټبال، والیبال، باسکټبال، تکواندو، کاراته، جودو او داسې نورو لوبو څانګې په مرکز او ځینې نورو ولایتونو کې جوړې شوې. دغه شان د بدني روزنې او سپورت د ریاست په چوکاټ کې د اولمپیک په ملي کمیټې کې د جینکو برخه نه وه، خو اوس یو مستقل آمریت لري چې د ټول د ښځو د ورزش په برخه کې د راتلونکي لپاره یو ښه زیری ګڼل کېږي.
له دې سره په څنګ کې چې د کابل په ښار کې زیات شمېر مېرمنې او جینکو ورزش ته مخه کړې ده، په ولایتونو او لویو ښارونو کې هم ډېر شمېر مېرمنې په سپورتي کلبونو او ټیمونو کې هم تنظیم دي. ښاغلی پیمان په ولایتونو کې د ښځینه ورزشکارانو د وضعیت په اړه وایي.
گرچه علاقه مندی دختر خانم ها زیاد بر
که ته هم زموږ اکثر خایند له ورزش سره مینه لري او غالي د خپل ورونو په شان ورزش وکړي، خو په اکثر ولایتونو کې د کورنۍ او د محدودیتونو له امله جنکی نشي کولای ورزش وکړي. خو باید وایم چې په ځینو ولایتونو کې لکه بلخ، کندز، پروان او د سنور ولایتونو کې زموږ خایند په منظم ډول ورزش کوي او په ورزشي سیالیو کې برخه اخلي.
د جنکو د فوټبال د ملي ټیم غړي حدیثه ولی وایي چې غواړم په دې برخه کې خپله پرمختګ وکړم، خو په دې برخه کې خپل ستونزې داسې یادوي.
زه مدت 3.5 سال میشه که ما فوتبال میکنم، البته قبلا در تیم مکتب ما بودم.
درې نیم کال کېږي چې فوتبال کوم، البته مخکې د ښوونځي د فوتبال په ټیم کې وم، بیا د امبستګي په نوم کلب کې شامل شوم او وروسته ملي ټیم ته لاړم. زموږ د خیر او زن لپاره باید ښځینه ترینران وروزل شي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د تمرین لپاره مناسب ځای نه لرو. د جنکو او هلکان لپاره یو میدان دی، خو موږ د تمرینات لپاره معینه وخت نه لرو. په اونۍ کې دوه درې ځلې موقع برابرېږي چې تمرین وکړو، خو دا ډېر کم دی. او د دې لپاره چې جنکۍ په اسانه تګ راتګ وکړي او خپلو تمرینات ته ادامه ورکړي، باید د ترانسپورت غم هم راته وخوري، ځکه جنکۍ له ډېرو لرې ځایونو څخه د تمرین لپاره دلته راځي.
له دې ټولو پرمختګونو سره په څنګ کې لا هم ډېرې جنکۍ او مېرمنې د دودونو له زولنو نه دي خلاصې، او سره له دې چې له سپورت سره مینه لري، له خپلو کورنیو او شته رواجونو له کبله نشي کولی سپورت وکړي. نجیبه په مایوسۍ سره هم دا خبره کوي.
ورزش سره زما ډیره علاقه ده، خصوصا باسکتبال، والیبال سره می ډیره علاقه ده. زما دوستان او همکاران می ډیر ما تشویقوي، خو فامیل می اجازه نه راکوي.
خزینه ورزشکارانو ته تر دولتي امکاناتو سربیره زیات شمیر شخصي کلبونه او د ښځو چارو وزارت په شان ځینو ادارو لخوا هم د سپورت کولو او ورځنیو ورزشي تمریناتو اسانتیاوې برابروي. د کابل په خزینه باغ کې سپورتي جمنازیوم یو له همداسې ځایونو څخه دی چې هر ورځ په لسګونو ښځې د ورځني سپورتي تمریناتو لپاره ورځي. د دغه جمنازیوم مسؤله کبرا دستګیرزاده په همدې اړه له نورو معلوماتو سره.
دو سوه شزی هر روز دلته راځي په مختلف تایمو کې. مونږ له سهار شپږ بجې تر شپې شپږ بجې مونږ دلته یو. اوه ساعته مونږ د فټنس تمرین لرو. نور زمونږ تمرینه د بیډمنټن تمرین دی، تکواندو لرو، او په دې ورځ چې راځي مونږ غواړو چې هغه ایجاد کړو. د والیبال او باسکټبال تیمونه هم ایجاد کړو دلته. زیاتره ناروغي د دې شزې رواني هم دي، جسمي هم دي. دغه د شکر پرابلمونه دومره زیات دي، د ملا دردونه، پښې دردونه شته. کله چې دې دلته راځي دا ډېر خکیږي. اصلا دا څه فکر کوي چې هیڅ ناروغ نه و ده، یا ژوند ته دا امیدوار کیږي.
د کابل ښار په څلورم مکوریان کې د خوهران په نوم د ورزشي کلب ترینره سوریه نقشبندي هم د خپل کلب په اړه وایي. شپاړس کاله کېږي چې ورزش کوم. دلته په پنځو ټایمو کې ښځې راځي، او په هر ټایم کې دېرش پنځه دېرش ښځې شاملې دي. دلته مېرمنې ډېرې خوشحاله دي، ځکه ځای ډېر ښه او مناسب دی. تقریبا درې کاله کېږي چې دې کلب په کار پیل کړی دی. زیاتره زده کوونکو مو له مختلفو ناروغیو څخه شکایت لره، خو له کله چې ورزش پیل کړی روغتیا یې مخ په ښه کېدو ده. ډېر شمېر هغه مېرمنې چې په ځینو ناروغیو لکه شکر، د ملا و هډوکو دردونو او ځینو نورو داسې ناروغیو اخته دي، هغوی بیا د ډاکټرانو د توصیې پر اساس ورزش ته مخه کوي. د کابل ښار یوه اوسېدونکې هم دا خبره کوي.
ما د ملا تکلیف ترلود، ملا مې عملیات وه، او په کته پورته کېدو کې د کور په روزمره کارو په هغه کې ډېر مشکلات سره د چارو. له ورځې نه څه ورزش ته راغلی یم، ډېر راحت احساسوم، ډېر د درد مې کم سوی ده د وجود، او ډېر د څه ځان استواره احساسوم. وخت مې ډېر په ډېر مشکلاتو به سر د چارو ومه، مثال د کته پورته کېدلو مشکلاتو، د ملا د کور کار مشکلات زیات و، مګم اوس ډېر راحت احساسوم او درد مې د وجود کم سوی ده. د ملا تکلیف مې ورسره کم سوی.
سره له دې چې نن سبا په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د ښځو لپاره یو شمېر سپورتي کلبونه فعال دي، خو لا هم د داسې نورو کلبونو د جوړېدو اړتیا له منځه نه ده تللې. کوبرا دستګیرزاده هم دا خبره کوي.
دغه کفایت نه کوي، زموږ شاګردان له چارې قمبر نه راځي تر باغزنانې ده. دا دومره لرې ده که چېرې وشي په هر ناحیه کې د ښځې همت وکړي. خپله دا د ښځې وظیفه ده چې همت وکړي او داسې کلبونه جوړ کړي، او د هغې فامیل هغې ته اجازه ورکړي. لکه چې زما خاوند ما ته اجازه ورکړه او ما ته پیسې راکړه، هغه لومړی کلب په کابل کې زه ایجاد کړ. دغه د سریانو همکاري، د خاوندان همکاري هم دلته ډېر مهم ده چې دا کلبونه ډېر شي. دا ډېر ښه وي که نه ټول ښځې کولی شي خپل منطقه کې خپل کلب شراشي او رسب خپل کور ته لاشي. دا ډیر خدي.
ډیر شمیر میرمنې داسې دي چې ورزشي لوبې یا نه کوي او یا نه غواړي چې وی کړي، خو د خپلې روغتیا د ساتلو لپاره د ورځني ورزشي تمرینونو د کولو لپاره هر ورځ سپورتي کلبونو ته ورځي. دغه میرمنې له همدې امله خپله روغتیا ښه ګڼي او خوشحاله دي. میرمن صابره له همدې ډلو میرمنو څخه ده.
مخکې زما درېیم تکلیف وو، هغه بیا ډاکټر ماته ویل ته سپورت وکړه چې وزن دې لږ کم شي، بیا زه ستا علاج شروع کوم. لکه اوله ورځ کې لکه په یوه هفته کې زما دردونه ډېر زیات وو، هغه نه وروسته لږ لږ کم شو، اوس بېخي درد نه لرم.
یوه بله میرمنه تهمینه هم ورته نظر لري، وایي
ډاکټر ته تللی وو، بیا هغې ویل چې ته سپورت باید وکړې چې وزن دې کم شي.
څومره وخت کېږي چې دلته ورزش کوې؟
درې میاشتې شوې. نو وزن مې هم کم شوی دی، ډېر ښه دی، اوس صحت مې هم ښه دی، پیدا زیک ته ډېره کړې راته. دوه د پینستان ته تللی یم، دلته د ډاکټر ته تللی یم. هغه مخکې ورځو کې مې هم دوا اخیستې وه، مګم هر ځای کې ډاکټر وایي چې سپورت وکړه چې وزن دې کم شي. نو اوس سپورت مې شروع کړی دی، نو ډېره پیدا یې کړې ده اوس.
د ماهرانو په نظر ورزش کول د ښه صحت د لرلو لپاره خورا ضروري دی. څنګه چې اکثر افغاني میرمنې د کور په چار دیوالې کې ژوند تیروي، ډیر تګ راتګ نه کوي، نو دوی شاید تر نارینه و هم ورزش کولو ته ډیر اړتیا ولري، او په همدې وجه پکار ده چې افغاني میرمنې ورزش ته لا زیات پام وکړي او ټولنه هم دوی ته لازمه زمینه مسایده کړي. عزتمنو اوریدونکو، او اوس په هم لو وخت مې رشیدې څخه د خزو پاړه څولاندو خبرونو ته غوښ شو. تیرونه د جرمني هیواد د 14 لکه امریکایي ډالرو په لګښت د بلخ ولایت د ښوونکو د روزنې د جنکو د لیلې د جوړولو کار پیل شو. په دغه مراسمو کې د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ رسنۍ ته وویل چې دغه لیلې په درو پوړونو کې رغول کیږي او د شپږ سوه جنکو د اوسېدو وړتیا به ولري چې د جوړولو کار به د روان کال تر پایه بشپړ شي. د نوموړي په وینا د دغه لیلې په جوړولو سره به د هغو جنکو لپاره د زده کړې اسانتیاوې برابرې شي چې له نورو ولایتونو نه بلخ ته د زده کړې لپاره راځي. په بامیان ولایت کې یو شمېر میرمنو له اقتصادي پلوه د بسیا کېدو په هیله د روپ مربا او توشي په جوړولو لاس پورې کړ. دغه پروګرام د غاخان د پراختیایي شبکې لخوا پیل شوی دی چې سمدلاسه د بامیان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې شپېته میرمنو د یاد شویو توکو تولید پیل کړی دی. د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د نجونو د لیسې ودانۍ د غبرګولي په شپاړسمه پرانیستل شوه. دغه ودانۍ د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته جوړه شوې ده چې اته دېرش خونې او نور ضروري ملحقات لري. په دې ښوونځي کې د نجونو او هلکانو په ګډون 3400 تنه زده کوونکي د علم او پوهې په زده کړه بوخت دي. د افغان خویندوین په کندهار کې میشتې میرمنې په راتلونکو انتخاباتو کې په پراخه کچه برخې اخیستنو ته وهڅولې او له هغوی وغوښتل چې د نارینهو په څیر د خپل هیواد په برخلیک ټاکلو کې مهم رول ولوبوي. د یاد شوي ټولنې مشرې همیره حقمل د غبرګولي پر نهمه په کندهار کې له لسګونو میرمنو سره غونډه وکړه. د نوموړي په وینا د دغې غونډې له جوړولو نه هدف د راتلونکو انتخاباتو په اړه د میرمنو د معلوماتو زیاتول و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د فوټبال او بسکتبال ټیمونه جوړ شول. د چارواکو د څرګندونې له مخې دغه ټیمونه ورزش ته د ځوانانو د هڅونې په مقصد جوړ شوي دي. د دغه دوو ټیمونو غړي چې څلور دېرش هلکان د فوټبال لپاره او اته ویشت جینکۍ د بسکتبال لپاره دي، د کابل ښار له 200 ورزشکارانو څخه انتخاب شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین ظاهر غوث د ځوانانو ترمنځ د ورزش وده، د ځوانانو د سلامتیا او د هغوی ترمنځ د نشه یي توکو د استعمال د کمښت خلاره وبلله. په عین حال کې د جبرخیل ګروپ کمپنیو د دغه دوه ټیمونو دوه کلن لګښتونه په غاړه واخیستل. په راتلونکي یوه کال کې 2500 بېوزلو ښځو ته د پکتیکا، سمنګان، بامیان او بدخشان په ولایتونو کې حرفوي زده کړې ورکول کیږي. د دغه پروګرام د تطبیق قرارداد د غبرګولي پر 11مه د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت د کار د معین محمد غوث بشری او د هیواد د افغانو ښځو د روغتیا او پرمختیایي مرکز او ځینو نورو مؤسسو د استازو ترمنځ لاسلیک شو. د نوموړي وزارت د مهارتونو د پرمختیا د پروګرام مرستیال رحیم سفری رسنۍ ته وویل چې دغه پروګرام د نړیوال بانک د 900,000 امریکایي ډالرو مرستې لخوا تمویلیږي چې په راتلونکې یوې میاشتې کې به په یاد شویو ولایتونو کې پیل شي. د نیمه نړۍ د خبرونه قدر منو اوریدونکو ستاسو لپاره زموږ راټول شوی مطالب هم دومره وو. که د دې خبرونه په اړه نیوکه وړاندیزونه او مشورې لري نو په دې پته را لیکلی شئ. په کابل کې زموږ پوسټی پته ده آزادی رادیو پوسټ باکس 14 کابل افغانستان، او کله په خبره لیکره لګی نو د پاکټ پر شاته پته ولیکئ. آزادی رادیو پوسټ باکس 2400 یونیورسيټي ټاون پېښور. خوښ او بریالي اوسئ.
با عرض سلام و روز